په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی په لومبۍ نمایي کې به لکه د تیر غړی په شان ځنې ریپورتونه واوري او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واوري. خدا هر څنه وړاندې د دې سات خبرونه چې ملیح امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سره ټکو ته عوامي نشګون له افغانستان سره تجارتي لارو تړل کېدو خلاف جلسه کې حکومت غوښتنه کړې چې له دغه مور سره په تجارت ټیکس ختم کړي او تګ راتګ دی آسان کړي. د زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې خلاف پرون په بنو کې احتجاج شوی او د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن متحده عرب اماراتو ته خپل لومړی رسمي سفر کوي. عوامي نشنګون مشرانو له پاکستانی حکومت غوښتي چې له افغانستان سره په کاروبار ټیکس ختم کړي او د دوانو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. پرون په لنډی کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد را جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویل چې په تور خملار د سختو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډېر راکم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه آسان کړل شي. ایمل ولی له افغانستان سره په پوله د پاکستان حکومت لخوا پر باړ لګولو او نورو محدودیتونو هم نیوکه وکړي. د افغانستان او پاکستان سوداګرو مشال ریډیو ته ویلي چې له افغانستان سره د چمن بولدک، غلام خان او خرلاسور لارو تړل کېدو سره دواړو غاړو ته په لوی شمېر کې سوداګر اغېزمن شوي. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره په پوله باړ او نور محدودیتونه د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره لګولي دي. د وژل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد احتجاج شوي. په پیښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو د وژل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد پرون احتجاج کوونکو د پیښور او ډیری اسماعیل خان ترمنځ انډس های وی یا لویا لار تړلې وه. د وژل شوي زده کوونکي ورور رشید وزیر په بنو کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویل چې رور یې بے ګناه و. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د مبشر د وژنې په کیس کې د رڼو پلټنو کولو هدایت جاري کړي. بلخوا پرون بیا د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر له دفتره په خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې په پیښه کې تورن 2 پولیس نیول شوي. مبشر وزیر د مارچ په 9 د شپې پر مهال په پیښور کې په مبینه توګه وژل شوی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2250 کیس د کووډ 19 ناروغي دغه کیسونه ریکارډ شوي دي. دا د جنوري 9 پس په هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. د جنوري په 9 په پاکستان کې د کورونا وایرس 2160 کیسونه ریکارډ شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې د مارچ په 11 په 24 غنټو کې له کووډ 19 ناروغي 350 کسان مړه شوي. د حکومتي شمیرو تر مخه تر نن سره په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 5,09,409 رسیدلی، خو له ناروغۍ تر اوسه 5,06,63,393 کسان بېرته رغېدلي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د قومي اسمبلی په خالي سیټ NA 299 ضمني انتخابات په د اپریل 9 کېږي. دغه چوکۍ د تحریک انصاف ګوند فیصل واوډا تر استعفا وروسته خالي شوې وه. د پاکستان انتخاباتو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کراچۍ د غربي سیمې نه د قومي اسمبلی چوکۍ لپاره امیدواران کولی شي چې د مارچ 14 نه تر 18 پورې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. د خبر پاڼې له مخه د ضمني انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمي فهرست په د اپریل 6 جاري کېږي. واوډا چې په وفاقي کابینه کې د اوبو وزیر وو د مارچ په 3 له وزارت او چوکۍ نه استعفا ورکړې وه چې دا شان د مارچ 3 د سنټ انتخاباتو کې برخه واخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بنن په خپل اړومبي رسمي سفر متحده عرب اماراتو ته ورځي. د نوموړي د دې تاریخي سفر هدف په اسرائیلو کې له انتخاباتو مخکې له یاد خلیجي ریاست سره جوړې شوې نوې اړیکې په ډاګه کول دي. اسرائیلي رسنۍ وایي تمه څرګندېږي چې نتنیاهو به په ابوظبي ایرپورټ له ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره تر ملاقات وروسته هم پر دغه ورځ بیرته راستون شي. دا سفر چې اسرائیلي حکومت یې پخلی نه کوي مخکې پلان شوی و، خو د کورونا وایرس له امله وځنډېدو. د امریکا په منځګړتوب اسرائیل له متحده عرب اماراتو او بحرین سره په سپټمبر میاشت کې رسمي اړیکې جوړې کړې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې غړی کې بعد قبایلی پښتونخوا او پاکستان ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري او په دوه منمایي کې به 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واوري. خو تر ټولو اول درته اورو د پرون په خیبر ضلع کې شوی احتجاج په اړه ریپورت. د مارچ په 10مه د عوامي نېشنل ګوند داریون د صوبایي صدر ایمل ولی خان په مشرۍ کې پیښور نه خیبر ضلع ته داخل شو او د خندونو باوجود لنډی کوتل ته مازیګر نه وخته ورسید او هلته یې په باچا خان چوک کې خپل جلسه وکړه. دوی دغه جلسه له افغانستان سره د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد را جوړه کړې وه. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف یې د جلسې اجازه نه وه ورکړې. د خیبر پولیسو په مختلفو ځایونو کې مزاحمت وکړل او د یاد ګوند ځینې کارکنان یې ونیول. دا چې دې جلسې ته د وینا پر وخت عوامي نېشنل ګوند مشرانو په کمو موضوعاتو خبرې کړي. د مشال ویډیو خبریال د فرهاد شینواري په ریپورت کې اورو.
د مارچ په 10مه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو کارکنانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل او ماښام 15 بجې لنډی کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسې د تورخم په ځای په لنډی کوتل کې ترسره کړه.
خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار.
د لنډی کوتل بازار په باچا خان چوک کې دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالرو او د کم چې تمو چې 50 کالو کې مثال 2013 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوتل. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب بره روانه ده، اماغه حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب درې میسې تر رسېدلې ده، څلورې میسې تر رسېدلې ده. بس ما هغه افغانان ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل هغوی به د صحت دپاره راتلل، د سهولیاتو دپاره، تعلیم دپاره به راتلل، تجارت دپاره به راتلل، صنعتکارۍ دپاره به راتلل. نن هغه ټول موږ اینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری تجارتکاری ټیکس نه فارغه کی، ډیوټی دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د ګاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټا تار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوي دي، هغه کې کمی نه دی راغلی. په کوم بال لګېدلی دي زمونږ پیسې ولې ضایع کړی شوي او د هغې مقصد ولې دې قام ته واضح نه کړی شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تګ را تګ بغیر د ویزې کړی دی. ستاسو پالیسی ده په ویزو به زور ازو. خو مهرباني دې وکړي ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دې اسانه جوړه کړي چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادولا خپ اسانه یو بل کرت هیرات شي.
د عوامي نېشنل ګوند د باجوړ شیخ جنزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې د ورته خلاص کړل شي.
موږ ترې چې کوم دې د باجوړ نه د وانا پورې څومره چې تاریخي لارې دي دادي بندې کړې دي، زمنګ تک را تک دې بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دې خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې چې کوم دې دا غوښتنه پکله کنده اس کی دا ټول قام کو چې مهرباني وکړه د نو پاس کنده آزاد کا، لیټه پاس آزاد کا، غاخي پاس آزاد کا، تور خم چې کم دی 24 غنټه کلا وساته، دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوه.
د خیبر ډیپټی کمشنر دی جلسې تر سره کولو اجازه نه ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلی وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمیر کسان نیولی وو او تر شپې ناوخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځینې پکې بیا پرېښودل شول او د دغې ګوند عهدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکنانو پولیسو تشدد هم کړی، خو د خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکی وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال یې د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولي سنبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو بنوتا. په پیښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد احتجاج کوونکو پرون د پیښور او ډیر اسماعیل خان ترمنځ انډس هائی وے یا لویه لاره تړلې وه او د پیښې پلټنو لپاره یې له حکومته د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوله. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د مبشر د وژنې په کیس کې د رڼو پلټنو کولو هدایات جاري کړي دي. بلخوا پرون د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په پیښه کې تورن دوه پولیسي نیولي دي. مبشر وزیر د مارچ په 8 نیټه د شپې مهال په پیښور کې په مبینه توګه وجل شوی و. د احتجاج په اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د مارچ په 8 نیټه د شپې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوی زده کوونکی مبشر وزیر د وژنې ضد 13 ورځ انډس هائی وے بنو رنګ روډ په مقام باندې احتجاج کوونکو بنده کړی و. په احتجاج کې د وژل شوي زده کوونکي د کورنۍ غړي هم شامل وي او د بنو ډومیل کرک خواوشا ځایي مشران ځوانان او سیاسي ګوندونو ګڼ کارکنان او مشران هم راغلي ول. د وژل شوي مبشر وزیر برور ارشد وزیر احتجاج ته وینا پر مهال وویل چې ورور یې د وکیل جوړېدو ارمان لرلو چې نیمګړې پاتې شو. احتجاج کوونکی وویل چې پیښور کې وژل شوی مبشر وزیر د وژنې ضد د پولیسو ایف آی آر ورته منظور نه دی، جوډیشیل انکوائری دې مقرره شي چې بې طرفه پلټنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وینا کې وویل چې ریاست ذمه‌واره دی چې خپل شهري خوندي وساتي، خو روزانه دلته داسې پېښې کیږي چې تسلسل یې روان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مبشر وزیر د وژنې د رڼو پلاټنې هدایات جاری کړي. د خیبر پښتونخوا آی جی د دفتر د اعلامیه تر مخه پیښه کې ککړ دوه پولیس اهلکاران گرفتار کړل شوي دي. احتجاج کوونکي د سحر نه تر ماښامه په سړک ناست ول، خو ماښام یې د ځلې انتظامیې سره د مذاکراتو پس در روان اتوار یا یک شنبه احتجاج وځنډاوه. د دوی په وینا که انصاف ترلاسه نه شو نو بیا په احتجاج راوځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا حکومت له چین سره د اوبو نه د بجلی پیدا کولو یو لوزنامه د مارچ په 9 لاسلیک کړه. چارواکي وایي دا منصوبه به د 300 میگاواټ بجلی پیدا کولو توان لري او دا به د خیبر پښتونخوا د اوبو نه د بجلی پیدا کولو تر ټولو لوی منصوبه وي. دوی وای د بجلی پیدا کولو د نظام په بالاکوټ خار کې وی چې ورسره په ګن شمیر خلکو ته روزګار موقع په لاس ورشي. بلخو اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې وار په وار مشال ویډیو ته ویلی چې حکومت مخکې هم د بجلی پروژو جوړولو ویلی خو تر دې دمه یې عملی شکل نه دی ورکړی. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
په دې اړه پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د نهه په ورځ یو دستور شو چې په کې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو علاوه د پیډو یا پښتونخوا توانایي پرمختګ ادارې چارواکو او د ګاونډي هیواد چین یو تعمیراتي کمپنۍ چارواکو هم ګډون وکړو. دغه منصوبې لاندې به خیبر پښتونخوا خوښه 300 میگاواټه بجلی پیدا کوي چې دا صوبې توبون د بجلی پیدا کولو د ټولو غټه منصوبه ده. دغه نوې شوې لوزنامه کې سړي څومره وخت کې به دا جوړیږي او لګښت پرې څومره راځي. نو د اوبو بجلی او توانایي لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خصوصي مشیر حمات الله خان مشال لیډو د وای
مونږ په بالاکوټ کې 300 میگاواټ هایډرو پاور پروجیکټ چې کوم د دې صوبې لپاره پرمبني ځل دومره لوی پروجیکټ شو. 15 بلیون روپۍ د ایشین ډیولپمنټ بانک د فاندنګ لاندې دا پروجیکټ به جوړیږي. د شپږو کالو پروجیکټ دی. د دې ارزانه بجلی ده. 9 کیلومتر ټنل دی. پاور هاوس دی پکې. ویئر دی پکې. او یو کالونی دی پکې. یو چاینیز کمپنی دا چاینا گزوبا وته وی چې سو زمونږ دا 300 میگاواټ بالاکوټ پروجیکټ پکې.
خیبر پښتونخوا کې وړاندې نه کارخانه دار او سرمایه دار وای چې د لوډ شیډنګ او کمی بجلی له وجې نه یوازې کورونو کې عام وګړي بلکې دوی هم ډیر اغیزمن کیږي او په نتیجه کې د دې صوبې معیشت او روزګارونه. نو باید د بجلی پیدا کولو دغه شان منصوبې زر تر زره عملی کړي شي ځکه چې بجلی د دې صوبې خپل پیداوار دی او باید د دې صوبې په معیشت او په اولس ولګي.
کدا 300 میگاواټ دی انډستری لور کوي نو دا زموږ د صوبې د صنعتونو لپاره واقعي یو ډېر لوی خبر دی. بجلی ګرانه ده. موږ دا وایو چې زموږ چونکې صوبې پیداوار دی موږ چې کوم ډیس اډوانټیجز دی هغه خو زموږ په غاړه پراته دي کنه. خو چې کوم اډوانټیجز دی نو دې موږ ته ملاو شي کنه. نو موږ چې صوبې پیداوار دی دا دې په کوم ریټ باندې ملاو شي نو دې په وجه باندې باندې سرمایه گذاري وشي په صنعتي دي کې او په موجوده کوم صنعتونه دي دې ته ملاو شي نو د دې بم کار په ډېر خوشي.
دا توانای او بو او بجلی صوبایي مشیر وای چې د دې د جوړېدو ورستو به نه یوازې صوبې ته د کال په اربون روپے مالی ګټه ترلاسه شي بلکې تر سلو روزرو روزګارونو موقع به هم پیدا شي.
او دا بجلی به مونږ زیاته خپل انډستریز ته ورکو او دغه له به مو ورکو ډومېسټک کنزومرز له به مو ورکو.
نوموړی زیاتوي چې خیبر پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي خو د هغې ویش د مرکز په واک کې دی. د خیبر پښتونخوا ضرورت 2.5 میگاواټ دی او پیداوار خو 6.5 میگاواټ نه هم سیوا دی او د صوبې د واک لاندې خپل پیداوار دا وخت 1.6 میگاواټ دی. خو راتلونکي گبرال کالام او مدین منصوبو په شمول د خوشه 500 میگاواټو منصوبې به سخت کال شروع کول شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایرس زیاتیدونکو کیسونو ته په کتلو سره د پیښور، اسلام آباد او د پنجاب وو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې د مارچ 15 نه تر د مارچ 28 پورې د ورکولو اعلان وکړو. پرون په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا این سی او سی د غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان رسنیو ته وویل په سند او بلوچستان صوبو کې 50% زده کوونکي تعلیمي ادارو ته ځي چې له وجې په دواړو صوبو کې حالات لکه خدي. خو په پنجاب، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې ورځ تر بله په مثبتو کیسونو کې د اضافي وروسته د یادو سیمو ځنو مخصوصو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې ورکولو فیصله شوې. بلخوا د پرایویټ سکولونو اتحادیې د حکومت دا فیصله غندلې ده. نور تفصیل سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د مارچ په 15 په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی د غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او د وزیر اعظم عمران خان د صحت ته چارو لپاره سلاکار ډاکټر فیصل سلطان رسنی ته وویل په سند او بلوچستان صوبو کې حالات ښه دي نو هلته به 50% زده کوونکي تعلیمي ادارو ته ځي او په پنجاب او خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې ورځ تر بل په مثبتو کیسونو کې د اضافي وروسته د یادو سیمو په ځینې ښارونو کې چې پکې د خیبر پختونخوا پېښور او د پنجاب صوبې گجراوالا، فیصل آباد، لاهور، گجرات، ملتان، سیالکوټ او پینډی ښار شامل دي. په دې کې به د مارچ د 14 نه د 2 اونیو لپاره د سپرلي چټي اني وي. د نوموړي په خبره په ټول پاکستان کې 15 کروڑ زده کوونکي په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي. نو دوی تر ټولو زیاته توجه دې څانګې ته ورکوي چې د کورونا د رنځ نه د زده کوونکي وژغورل شي. دی وی په پنجاب او خیبر پختونخوا کې ځنی مسلې په نظر راغلي. دا غي په حق لچ فیصله شوی هغه دادا چې په دې خارونو کې به د ګل دورزي یعنی د 15 مارچ نه د سپرلي چټیاني شروع شي او دا به د 28 مارچ پورې وي. بل پلو د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وی وی د حکومت دې فیصله منلو ته تیار نه دي، ځکه چې دوی خو د 2 اونیو فیصله کړي. خدا برست نور هم سیوا کوي.
موږ د دې فیصله چې کوم دا 100% دې ریجیکټ کوو، ما مونږه بالکل نه منو. زه دا نه پوهیږم چې کرونا هو الحمدلله دې ټن کې پټو ملک کنټرول کې ده، کله کیسه چې روټین کې روان دي هغه شتا گزارتې دو سه چانسز بالکل نشتا. نو څه پته دې دې ټن کې 12 لاکھ ماشومان چې کوم دي دا کرونا د وجه نه د سکولونو نه بهر شو او وی تعلیم پرې هو دو او وی مطلب بالکل لارو کوشو کې ګرځي راګي.
وفاقی حکومت د تعلیمی ادارو بندولو دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د مارچ په 9 نیټه د اسلام آباد انتظامیه په تعلیمی ادارو کې د 8 کرونا کیسونو راتلو وروسته یو شخصي اسکول او 2 سرکاري کالجونه د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. دارنګ د مارچ په 15 نیټه هم د اسلام آباد انتظامیه 2 سرکاري کالجونه د کرونا د کیسونو راتلو وروسته تړلې وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. وفاقی حکومت د راتلونکي روژې لپاره 19 خوراکي شیان په ارزانه نرخ خرڅولو لړ کې د 2 ارب روپو نه زیات سبسیډي پیکیج منظوري ورکړې ده. دا سبسیډي چې حکومت یوټیلیټي سټورونو یا سرکاري دکانونو ل ورکړې، مقصد یې پروژه کې خلکو لا په ارزانه نرخ شیان ورکول دي. خو عام خلک او دکانداران وایي حکومت دې سبسیډي ورکولو پر ځای له بهر هیوادونو راتلونکي خوراکي شیانو باندې ټیکسونه کم کړي، نو ورسره به په هر ځای کې د شیانو نرخونه راکم شي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې.
وفاقي حکومت راتلونکي روژې د پاره د 2 ارب او 80 کروڑ روپو د سبسیډي پیکج منظوري ورکړي. سبسیډي داسې لکه حکومت به دغه روپۍ پاکستان کې د سرکار لخوا مقرره دوکانونو یا یوټیلیټي سټورونو ته ورکړي او دغه دوکانونو کې به عامو خلکو ته 19 قسمه شیان په ارزانه بیه ملاویږي. دغه منظوري د مارچ په 10 د وفاقي وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې شوې په یو غونډه کې ورکړې شوې ده چې پکې ویل شوي دا وارې ځکه هم دغه روپۍ زیاتې کړي چې د غوړو بیه جګه شوې. په دغه پیکج خلک خوشاله هم دي، خو وایي په کار ده چې د مخصوصو دوکانونو په ځای په عام بازار کې هم د شیانو قیمتونه زیاتېدل قابو شي، ځکه روژه کې هر دوکاندار د خپل خوښې نرخونه لګولي وي. سید پیدات بچا په شوقدر بازار کې د سبزی او شنو میوو دکان کوي او مشاد رډیو ته وویل غټ غټ کاروباریان له بهر هیوادونو نشته میوي او سبزیان راوړي ذخیره کې او پروژه کې یو په 2 ګران خرڅوي.
خو لکه دا سبزی او د پروټو دا بار نه بیا راځي، دا چې کله ګران شي دا بار راځي.
ریمانډ دا زیات دي چې اوس ټیکادارانو راغوښتي په شتورونو کې کې خوري ایران نه راغوښتي، ترکی نه راغوښتي، چین نه راغوښتي. بیا موږ تر پاکستان شي سیزن کې نه ملایوي، دا سیزن بیا د دې ختم شي په دې وجه باندې بیا پروژه کې دا ګرانی.
بالکل جی بالکل، اوس په 2000 کرېټ بیا په 4000 خرڅي.
هم په شوقدر کې یو یوټیلیټي سټور یا سرکاري دکان ته ورلم. دکاندار وویل چې د خبرو اجازت خورته نشته. هم د دل خو مشال رډیو ته د ورکړل شوی معلوماتو تر مخه د مارچ په دې روانه میاشت کې دوی ته 2 وار د غنمو اوړه ورلیکلې شوی. 2 وار د اوړو غټ غټ ګړی په نیمه ګنټه کې خرڅ شوی. نو وی ویل چې همدغه حال د چینو او د وړو هم دی، خلک زیات وي او خوراکي شیان دوی ته په یو مخصوص تعداد کې ورکول کیږي. نو بیا مې هم د شوقدر بازار د دکاندارانو د اتحادی یو مشر تجربه نور سره خبرې وکړې او هغه وویل چې سرکاري دکانونه د خلکو ضرورت نشي پوره کولی.
حکومت له دا په کار دي چې دي د نور سونه اشیا خوردنو شیران دي چې دي د ارزان کې په دکانونو کې په نور سره کې صرف یوټیلیټي سټور نه دی، ځکه چې یوټیلیټي سټور خو په داسې ځایونو کې د غټو غټو بازارو کې او عام دیهاتو کې یوټیلیټي سټور نشته.
حاجي وحید خان د پاکستان مرکزی انجمن تاجران نائب صدر او د پیښور د اوړو خرڅولو دکاندارانو صدر هم دی. مشال رډیو ته وویل حکومتي سبسیډي خو ډېره ښه ده، خو د ده په وینا چې دغه سبسیډي او یا ارزاني بیا هم غریب تن ته نه ملاویږي. نو باید د دې مخنیوی دې وشي. د دی وای حکومت کې یو خوراکي سیز ارزانول غواړي نو په ځای د دې چې قیمت ور لکم کې ټیکسونه دې په کم کې
خوراک آیټم امپورټډ دي هغه کې دې ټیکسونه دې کم ورکړي مونږ له سبسډي نه راځي پیسې چې مونږ نه علي کنه هغه دې مونږ نه فضل دے نالی نو پکا دادا جی تمالا زمانا امپورٹ باندے چھوٹ را کے تمالا سبسیڈی مرا کوا مانا چی پر لس روپو بزے سل روپے آلے نو دگا کم کا دگا پسلو بزے پنزو سوالا خیر دے
او ہم پر اندو پاکستان وزیر اعظم عمران خان پو اسلام آباد کے دا ہاگا گاڑو یا پروگرام چنو میں ورتا کوئی بوکا نہ سوئے لکه څوک دی هم وګي او د نشي پرانستا کړی دا دغه پروګرام دلاندې به اوس وختونه د تجربه په بنیاد په اسلام آباد او په پنڈی کې دغه ګاډي په مزدور کار او په بیکور خلکو ګرځي او وړیا خوراک ورته ورکوي وزیر اعظم ویلي دي چې د جون د میاشتې نه به 3 کروڑ کوړ موته نیخ په نیغه سبسډي هم ورکیږي خدا معلومات په کوم رسنۍ نه دي شریک شوی چې هر کوړ میته به څومره روپۍ ورکیږي شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمه او لرغونی ابدات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځ د لمانځلې په پار راټول شوي ول، له حکومت هم وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو 40 کاله مخکې د کپ په 21مه د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ نوم ورکول شو. نور حال د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کی.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکی وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبیدې او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبیده رغول شوي او نورې پاکې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد مشال راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې موږ خیوه تاریخي آبیده د شاه اسماعیل زیارت په سسي ډول ورغولو، تر څنګ موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبیدو هغه لومړنی سروې ترسره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبیدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د موزیمونو، توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو د راتګ لپاره د زمینی مسایدول دی او په توریستي سیمو کې د سوداګریزو مرکزونو جوړول دي چې هم به اقتصادي ګټه وکړي او هم به توریستان د هغې سیمې لیدنه وکړي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهنیار عصمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلودو هغه به هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور اشنا ښودل شوی چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره و. او بل کچیر ته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ لپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه برابرېږي او اقتصادي ګټه به مخته لري او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي او لا به شهرت موندلی وي او د دې تر څنګ به زموږ د سیمې لپاره عایدات منبع هم جوړ شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
دوی مې د کلتور په برخه کې د تاریخي آبیداتو په برخه کې فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان شي، د کلتور خروب نشي او د په خاطر چې خپل کلتور ته خدمات وکم کور وکم. او کچرتا می پرتلین کې کې پومیاش کې په دوه میاشتې کې یو نندرتون جوړ شي د سولو په نوم سره د کلتور په برخه کې میګ به پرنګالي وکي د خپل کلتور سره او د رسم او رواج سره چې د میګ رسم او رواج څه شي دی او چې د میګ نه د رسم او رواج ځای نه شي.
د کپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم نمانځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 لمریز کال د کپ یویشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 1550 او بلې 1510 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د بودا مجسمو ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړی او له نړیوالو حقوقي مراجعې غوښتنه کړې چې د بودا مجسمو د تخریب عدلي تعقیب وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. دا وخت په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې کېدونکې دي. مليحه میرزاده په سټوډیو کې موجوده ده، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستانی حکومت غوښتي چې له افغانستان سره په کاروبار ټیکس ختم کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ اسان کړي. پرون په لنډي کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد را جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر ایمن ولی خان وویل چې په تورخم لار د مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډېر راکم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته د باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه اسان کړل شي. د وژل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې خلاف احتجاج چوي. په پیښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ټزو د وژل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد پرون احتجاج کوونکو د پیښور او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ انډس هاي وی یا لویه لار تړلې وه. د وژل شوي زده کوونکي ورور ببنو کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویل چې ورور یې بې ګناه و. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د مبشر د وژنې په کیس کې د رڼو پلټنو کولو هدایت جاري کړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ 2258 کیسونه ریکارډ شوي. دا د جنوري 9 پس په هیواد کې کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي چې ریکارډ شوي. د جنوري په 9 په پاکستان کې د کورونا وایرس 2168 کیسونه ریکارډ شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې د مارچ 14 په تیرو 24 ګڼو کې له کووډ-19 ناروغۍ 53 کسان مړه شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د قومي اسمبلۍ په خالي سیټ NA 2/9 ضمني انتخابات په اپریل 9 کېږي. دغه چوکۍ د تحریک انصاف ګوند فیصل واوډا تر استعفا وروسته خالي شوې وه. د پاکستان انتخاباتو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کراچۍ د غربي سیمې نه د قومي اسمبلۍ چوکۍ لپاره امیدواران کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به نن په خپل لومړي رسمي سفر متحده عرب اماراتو ته ورځي. د نوموړي د دې تاریخي سفر هدف په اسرائیلو کې له انتخاباتو مخکې له یاد خلیجي ریاست سره جوړې شوې نوې اړیکې په ډاګه کول دي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم د دې غړی په دوه منوایي کې وس وخت شوې ده. د 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې د دې پروګرام کوربا عبدالحی کاکړ دې راځي چې وایو.
د مشال تر رڼا لاندې
بحث کی د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. تر یو څه ځنډ وروسته د افغان سولې بهیر په اړه یو ځل بیا هلې ځلې تیزی شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد اول کابل ته ولاړ او بیا پاکستان ته سفر وکړی. نوموړي د مارچ پر 8 نیټه د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په افغان سولې عمل کې د اسلام آباد پر دوامدار رول زور راوړي. پوښتنه دا ده چې له دوامدار رول معنا څه اخیستل کېدای شي. دا او نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. مېلمانو مو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم دي. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو ته هرکلی وایم.
ډېره مننه.
سلامونه او نیکی هیلې.
مشتاق رحیم صاحب، تاسو په اجازه به زه اول لاړ سم ایاز وزیر صاحب ته. ایاز وزیر صاحب، پوښتنه دا ده چې زلمی خلیزاد له ډېر وخت وروسته پاکستان ته راځي او جنرال باجوا سر خبری کوي او بیا په بیان کې دا ویل کېږي چې هغه دا ویلي چې دوامدار یعنی پر لپسې پاکستان په کار دی په دې سولې بهیر کې رول ولوبوي. نو ستاسو په خیال له دې څه معنا ده؟ یعنی بابا پاکستان په دوامدار توګه په دې کې رول نه لوبوي که څنګه؟
نه، رول خو لوبوي. پاکستان د هغه تایید ستاینه هر چا شمول د امریکې کړې ده. اوس ما یو چرته رپورټ لیدو په هغه کې یو شی بل ولید چې هغه په میجارټی انالیسس کې نه و. هغه دا و چې کله خلیلزاد د فوج د مشر سره زموږ ولیدل یا بلینکن چې ټلیفون وکړو په دې دواړو کې یو کس نو دا خبره وکړه چې حکومت چې په افغانستان کې راشي آئندہ د پاره چې هغه کې هر څوک شامل وي، طالب هم، افغان حکومت هم، نور هم سټیک ہولڈر، څه ورته وي آل انکلوسیو پارٹیسپیٹری حکومت غوندې جوړ شي، نو هغه به بیا الیکشن کوي. الیکشن په لار به دا انټرم سیټ اپ چې جوړ شي دا به الیکشن کوي. الیکشن به بیا دوامدار حکومت جوړوي. نو دا د الیکشن خبره ما بل ځای کې نه ولیدلې چې د دغه پارټیسپیټری حکومت نه د امریکې مقصد د الیکشن په لاره باندې مستقل حکومت جوړول دي.
سمزه از وزیر صاحب ډیره مننه. مشتاق رحیم صاحب لکه از وزیر صاحب وایي پاکستان د رول ستاینم کېږي، خو بیا زلمی خلیلزاد سي د پاکستان څخه د دوامدار رول پوښتنه کوي، غوښتنه کوي. تاسو په افغانستان کې یاست، کابل حکومتونو ته به هم نظر وي، د کارپوهانو باندې به هم نظر وي، خپل هم یو تحلیل لري. لدې ځاخه آیا دوامدار مرستې ځاخه څه معنی اخیستل کېږي په افغانستان کې یا تاسو په خپل تحلیل کې؟
زه فکر کوم چې د خلیلزاد دغه الفاظ چې دوامداره مرسته، لامل یې شاید دا اوسېږي چې پاکستان د مذاکراتو په اوږدو کې که څه هم طالبان هڅولي چې د سولې بهیر کې ګډون وکړي او د دغه بهیر فعاله ګډونوال اوسېږي، لیکن منځ کې هڅه کړې ده چې هغه خپل کم موخې او اهداف چې دوی لري د افغانستان اړوند د هغې د امپوز کولو یا په ټولو خواوو باندې منلو دپاره یې هم حل ځلی کړی دی. یا په بل عبارت د خلیلزاد غوښتنه شاید دا وي، طبعا موږ د الفاظو تحلیل او شننه کوو، دقیق معنا خو به خپله خلیلزاد سره وي، همدا وي چې دوی دغه کم مثبت رول چې دی دا دې په منظم ډول په داسې بڑولو به وي چې وروستۍ نتیجه یعنی د افغانانو ترمنځ خپل منځي روغه جوړه وشي.
مننه ډېر مشتاق رحیم صاحب. ایاز وزیر صاحب، یو بل خبره دا چې په دې وروستیو کې انټونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان حکومت ته خط لیکلی چې دا اوس افشا شوی دی، او په هغه کې د یو عبوري حکومت خبره شوې ده، جنګبندۍ خبره شوې ده، بیا یو بل پلان چې خلیلزاد له ځان سره راوړی دی اته پاڼو باندې مشتمل دی. نو دی یو ډېره لویه کیسه راپورته کړې ده، افغان حکومت غبرګون راغلی، طالبان عمر باندې خبره کړې. نو دې معنا دا د ولسمشر ټرمپ په وخت کې چې کوم طالبانو سره یو معاهده سوی ولا یو تړون سوی وو، هغه ته به بیا کتنه کېدله. د پاکستان د پاره که دغه خط افشا شوی دی یا په دې نوې اته پاڼې والا پلان دی، دا د پاکستان د پاره به څومره قابل قبول وي؟
چې پاکستان باید په دې نه اعتراض ولري او نه کړی، ځکه چې بلینکن چې کوم خط لیکلی دی هغه زیاته که ترجیح وکړي نو ما په حساب زیات تر د هغه فوکس په اشرف غنی صاحب باندې دی چې تا په دې ټول شموله حکومت کې تا حساب واخلا. تا لکه دا مه وایه چې زه صدر یم نو ما د خلکو سره د طالبان خبرې وکړي راشئ چې جوړه وکړو، چې زه دا ختم کومه معنا غل ما چې لوستی دی یا مې د هغه ترجیح ویلي دي. نو د هغه بیا دا بیان دی چې دا رنګ نه کوي نو موږ امریکې د افغانستان په سلسله کې ټول آپشن خلاص دي، ځان بند کړي نه دي. لکه د مئی نه مخکې چې طالبانو سره اګریمنټ کړی دی د هغه لاندې د فوج استل سمدستي استل یا هغه لیټ کول، دا موږ هر څه ګورو سوچ پرې کوو، پاسیبلیټي د هر یوه آپشن شته، خو دا فوراً د وتو به دا نقصان وي چې بیا به طالبان نور هم ټریټری ایریا د نه ونیسي. لکه یو قسم به طالبان په تا در وخیژي د طالبانو د نیول بیا ته نه یې، نو ته مهرباني وکړه خپل ځان وپېژنه، لار ورکړه د خلکو ته یا پکې شامل شه چې ګډون حکومت د ټولو سره جوړ کړي چې هغه که زه غلط نشم افغانستان هغه ریجکت کړی دی د وایس پرزیډنټ صاحب
امرالله صالح.
هغه بیان ما چرته لوستو چې په آئین باندې موږ خبرې ته تیار نه وو، هغه ته خبرې نه کېږي. زیاتره ډرس ما په حساب باندې اشرف غنی ته دی د آئنده فیوچر نقشه پکې شته، خو نقشه خلیلزاد ګرځوي، هغه پاکستان سره هم د افغانستان سره د ټولو سره به شریک وي. مقصد مغه حکومت ته چې کوم ما مخکې خبره
مننه. ایاز وزیر صاحب، مشتاق رحیم صاحب د بلینکن د خط ذکر ایاز وزیر صاحب وکړی، او هغه وایي چې دا ټول چې هغه په متمرکزو په ولسمشر اشرف غنی باندې چې تاسو مثال لار جوړ کئ سخت دریز منی سي لکه څنګه چې آج وزیر صاحب دغه کی آیا تاسو په خیال باندې هم دغه خط ټول د ولسمشر اشرف غنی د برخورد یا دغه و دې دغه سولې بهیر کې نوې پلان ته راځي یعنی دغه کول دي کنه د دې شاته نور هم موږ په لو معنا کې ورته کتلای شو
ګوري تر ډیره حد پورې دغه نو اړیکې او کمیونیکیشن چې کیږي نو د دوی د پردې د مخ یو بحث وي د پردې تر شا خپل اغراض او مقاصد وي بالکل دې کې شک نشته دی چې دغه خط یا مکتوب چې کوم راغلی دی د مخامخ ولسمشر دوی ویلي ولی چې ولسمشر د ټرمپ د ټاکنو د بایللو نه وروسته او د بایډن د راتګ نه وروسته او خصوصا چې کله بایډن د افغانستان په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي چې دوی به یو بیا کتنه کوي دوی تړون ته یو نو سختی دوی په مزاج کې په خبرو کې او هغه دریز یا سټانس کې لیدل کېده چې زه فکر کوم چې دی د خپل پروسه د ننګونو او چیلنجز سره مخامخ کړي وو نو د دې خط خو یو پیغام دا و چې ولسمشر ته وایي چې د پروسه کې تاسو یعنی هغه ایدیال حالت چې تاسو ته وقوده هغه نشي کېره نور اپشنونو الټرناتیوز ته ځان چمتو ساتي زه بل بل ګوراندې کوم چې د بی بی سی لیست ټو سره د پمرکه کې تیرونه وکاو او کوړ ما ونه و پاره کې ولسمشر ویلې چې د چمتو دي چې د وخت نه مخکې ټاکنې وکړي اما بل نو جوړ جاړي ته چې د افغانستان د قانون اساسي یا آئین چې تاسو ورته وایي دغه خلاف سي پورته چمتو نه دي نو دا خو دا پیغامونه شو په عین حال کې زه فکر کوم یو اندازه د طالبانو ترمنځ هم یو بحث راپورته شوی وو چې بیا کتنه څه معنا آیا امریکا خو به دغه د کم تړونه چې موږ سره کړی دغې نه خو به نه شاته کیږي که د اول د مې نه که تاسو وګورئ دا د ناټو د هیوادونو کوم کانفرانس چې وو په هغې کې هم یو پریکنده فیصله یا پریکړه را نغله دې هم یو نو سوالونه ایجاد کړي وو د طالبانو په لور چې اوس امریکایان او د دوی نړیوال ملګري څه غواړي آیا دوی د افغانستان نه نه اوسي دغه خط له لارې دوی یو پیغام مقابل لوري دا ولېږدو چې امریکا اوس هم چمتو ده چې د دوحې تړون سره سم د افغان سولې هغه وروستۍ مراحلو کې خپلو ژمنو ته متحده پاتې شي خپلو ژمنو ته سره ولاړ پاتې شي او مخ ته لاړ شي نو دا دویم اړخ دی چې سړی کولی شي چې دین هغه وکړي ضرورت دا و چې ویره دا وه چې که چېرته د اول د مین وروسته عسکر د افغانستان نه وځي نو ښایي طالبان جګړې ته بېرته مخه کړي چې دا خپل هغه کم باور یا هغه کم پلونه چې جوړ شوي دي د دواړو خواوو ترمنځ هغه مات کړي نو ارخیزه اغیز زوینم پر روان دغه کم سیاق یا کانټیکست چې موږ او بنا ان سره کولای شي چې نورو اړخونو ته هم دې تړاو ورکړي
سمه ده مننه مشتاقم صاحب راځم آیا وزیر صاحب خپل یعنی تاسو دا وینئ او تاسو خپل وویل چې ټول فشار یا د ټول خبره چې دا افغان حکومت یا مشتاقم صاحب هم ترې واده اتفاق کوي چې لاغه سره یو کمیونیکیشن و له اشرف غنی سره ولسمشر د پاکستان د پاره په دې اوس نوې چې کومه سیناریو یا منظرنامه مخې ته راغلې ده د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ او نوې دا هغه خپله د پاکستان د پاره دا څومره دغه د لکه تاسو په کار نه دی پکې خو پاکستان خو بیا هم یو ګټه لري نو پاکستان به کوم اړخ ته ستاسو په خیال باندې ځي امریکا لور ته به ځي اشرف غنی درې سره به یې که بنا بالکل د پردې شاته به بل څه کوي
هر هیواد خپل هیواد کې خپل مفادات اول ګوري بیا د بل چا غت کوي پاکستان هم مفادات دي افغانستان کې د ایران دي د ترکی دي د هند دي د امریکې دي هغه خپل ځای څو پورې چې د امن دار اوستو د خبره شروع شوې ده یا اوس د بایدن اډمنستریشن څو پروسه شروع کړې ده په دې کې زه دا بالکل منم په دې مې یقین دی چې پاکستان په ډېر سنسیر خلصه طریقه په دې کې غواړي چې افغانستان کې امن راشي ځکه چې امن راشي د افغانستان د پاکستان اړیکې ساتي شي مثال به زه یو وړوکی درکړم لکه د افغانانو زموږ د ډېرې ګیلې وې د ویزې په باره کې د بارډر دا دوه درې لاینونه چې خلاصو غلام خان انګور اډا چمن او تورخم په دې چمن تورخم باندې به مسلې وې نو هغه کې هم نه کنټینیوټي اوس راغله ریسنټلی بندولو معامله مغه رنګ نه ده او په ویزا ورکولو کې ډېر چینجز راغلل ډېره اسانه کړه افغانانو ته نو اس ما تا یو ډیر مشر افغانیا بل او رزویر راغله او دلته یو ځای مسله شو هغه وی چې د پاکستان خلاف د افغانانو څومره ریزرویشن وو هغه تشته د ویزې مسلې نیم په نیمه کړ نو زموږ مشکلات ډیر زر سره حل کیږي خو د افغانستان د امن قرار خو ظاهره خبره فیصله به طالبان او افغان حکومت دا خلک کوي نه به پاکستان کوي نه به امریکا کوي که دوی کوشش وکړي هم چې د دوی څه خیالات بیا د افغانانو باندې دا به ډېر زیاتې وکړي سمت به افغانان بې کله نه
مننه ډېر ایز وزیر صاحب مشتاکرین صاحب ستاسو په خیال باندې خپل یعنی چې کوم دا نوی منظرنامه راغلې ده مخې ته هغه خپل د طالبانو د پاره ستاسو په خیال باندې د منلو وړ ده یا هغه نکات یا دغه دغه داسې دي مندرجات یا د دې پلان چې هغه طالبان ضرور ته شکی کنه طالبان به وچ کلک په هغه معاهده ولاړ وي چې کومه معاهده یې له ولسمشر ټرمپ سره تیر کال د فروری په میاشت کې کړې وه
ګوري په لومړي سر کې خو یو شی باید سره دوه شیان سره بیل کړو یو خو دا چې کم تیر کال چې کم تړون شوی وو هغه صرف باز دا کړی وو چې افغانان به خپلو کې مذاکرات کوي او په جوړجاړي ته به ځي نور په هغې کې داسې مشخصات نه وو او بیا افغانان د افغانانو خپلمنځي مذاکرو ته هم لاړل او خبرو اترې شروع کړې اوس چې دا کم پروپوزل یا وړاندیز چې راغلی دی دا تر ډېره حده پورې زه فکر کوم چې یو هغه د انګریزي په اصطلاح بلو پرنټ یا د لارې نقشه ده تر څو دا د مذاکراتي عمل تیز شي امریکایان نه زه فکر کوم په دې تکل کې دي او په دې منډه کې دي چې زر تر زره د افغانستان کشاله د پای ته ورسیږي په دې تکل کې دا وړاندیز کړی دی اوس دا وړاندیز یعنی حتمي نه دی دا کېدای شي چې د مذاکراتو یو اساس وګرځېږي یا هغه نقشه د لارې شي چې په دې باندې نور بحث کېدای شي راځو چا دپاره د منلو وړ ده چا دپاره نه ده بحث دا دی چې د سولې هر بهیر چې وي هغه موږ په پښتو کې ورته د جوړجاړي لفظ جوړو جوړجاړی دا دی چې اوس نه به ته تیریږي اوس نه به مقابل لوری تیریږي تر څو د منځ لار یا د خوته د منلو وړ نتیجه لاسته راوړو په داسې حالت کې زه فکر کوم کله چې مذاکرې ته ځو نو طبیعي خبره ده چې قانون نشل باندې به بحث کېږي چې دا د داسې وي یا د آسې وي مشر دې څوک وي مشر دې څوک نه وي لیکن په ټوله کې زه فکر کوم د مذاکرې دپاره یو بلو پرنټ دی کېدای شي د پردې په مخ باندې یا د بدواتو مخ ته ټولې خبرې سپینې یو نه شي د منلو نه منلو اما هغې خپل دلایل دي چې یو غټ دلیل یې دا دی چې تر څو پورې چې نتیجه نه وي ترلاسه شوي یو خوا به هم نه غواړي چې خپل پوزیشن واضح کړي د دې کوم وړاندیز دی د هغې په اړه باندې خو پردې تر شا به حتما بحث پکېږي ټول اړخونه به پرې مذاکره کوي که دغه د بون مانند کانفرنس په ترکیه کې کېږي او که د هغې نه علاوه همداسې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې مخته ځي په هر حالت کې به دغه بلو پرنټ باندې به خبره کېږي یعنی 100% دا منل کېدل یا نه منل کېدل وروستۍ خبره ده
مننه ډېره مشتاق بیم صاحب ایاز وزیر صاحب یو بله خبره هغه دا چې خپل پاکستان چې دی هغه په دې اوس حالاتو کې یا په دې اوسنۍ منظرنامه کې یا د افغانستان د سولې بهیر کې پله اکثره دا خبره کوي چې پر طالبانو باندې نفوذ لري یا نه لري آیا پاکستان اوس هم داسې مهم رول لوبولای شي د طالبانو باندې د نفوذ په صورت کې چې په طالبانو هم هغه ومني چې کومه په افغانستان کې یا د افغان حکومت یا امریکا یا دا غواړي او خپله د پاکستان هم هغه چې کوم سیاسي خدشات دي هغه هم پکې پر ځای شي څه انفلوئنس یا څه نفوذ ورباندې ولري
ګوره دې ته خوشحال نشته چې د طالبانو سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې دي د پاکستان خبره ډېره په آرام او په غور سره اوري هغه باندې څوره عمل کوي څوره نه کوي دا د باس خبره ده ما زاړه د طالبانو سره چې کوم ډیلینګ شوی وو چې کله د ناردرن الائنس سره افغانستان کې جنگ او مزار شریف دا پنسیر د نکې ته نه را رسېدلې ده هغه وخت کې دوی ډیپینډنس په پاکستان ډېر زیات وو هغه وخت کې هم زه دا ډېر په څه خبره وت کانفیډنس دا خبره کولی شم ځکه چې د هغه وخت زه ډېر نږدې د هغوی سره ملا عمر دوی د نورو سره مجلسونه کړي دي ډېرې خبرې د پاکستان نه دي منلې د دې باوجود چې لکه مثال د بودا ړنګول چې وو هغه پاکستان پر زور وکړ خو نه منه د اسامه بن لادن پاکستان حتی الامکان هغه وخت کوشش وکړه چې کله زړې خبرې ویل امریکا نه وراغلې نه منل نو دارنګه هغوی کې دا شی شته افغانان دي پښتانه دي طالب سرا یا د اشرف غنی د حکومت سرا نه پیژن چې امریکا او پاکستان د مینې په لار خبره کوي که د ډنډې په لارې کوي. ډنډې په لار به زه نو نه یو منی د پاکستان د مینې خبره اوري خو په هغه باندې فصلو کې فصل باندې عمل کول ګران دي. شاید اتیا ومني فصل نه منی خو بیا هم که د بلینکن خط را واخلي هغه کې دې طرف ته اشاره شته چې پاکستان ته ویلي دي چې د طالبانو دا معاملات چې دي الفاظ مانیر دي نو زه به الفاظ ځانه نه راولم. پریشر په دې دی چې لکه د طالبانو سپورټ به هم هغه رنګ کموي چې مشکلات نه جوړوي. نو لکه طالبانو به پاکستان نه غواړي چې تاسو پریشر راولئ چې هغه اومني دا د سولې جوړول. او ما اورېدلي دي چې پاکستان ته امریکې دا اشورنس ورکړی دی چې په اشرف غنی صاحب باندې به زه فشار راولم. زما ډېر نږدې دی یا زما کومک د هغه سره ډېر نږدې دی زما خبره په هغه باندې راځي یا شپې لګي اشرف غنی به زه راضي کوم طالبان به تاسو راضي کوئ. اوس به په دې کې دا دواړه څومره کامیاب شي نشم ویلی.
مننه ډېر از وزیر صاحب مشتاق کریم صاحب. از وزیر صاحب وایي چې ډېر په اعتماد سره ویلی چې ځکه دی وایي چې ډېر نږدې دی. او دا خبرې وختن په وختن د پاکستان نور چارواکي هم کوي، د حکومت په کچه هم یا کارپوهان هم کوي. په افغانستان کې دې خبرې ته څومره خلک اعتبار کوي چې پاکستان که طالبان ته ووایي نو طالبان سل په سله د پاکستان په مټ کې دي او هر څه کولای شي. د پاکستان دغه دریڅې نه سل په سله باندې خبره نه منل څومره په افغانستان کې دې ته خلک ور باندې اعتبار کوي یا باور کوي؟
زه هم د وزیر صاحب سره تر دې حده پورې موافق یم چې ټولې خبرې نه مني. طبعاً چې کله ګوریلا ډله د یو منطقې نه فعالیت کوي نو هغه د هغوی تر اغېز لاندې وي. وزیر صاحب مثالونه ورکړل، یو مثال یې باید بل هم ورکړی وای چې طالبانو نه د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د ډیورنډ لاین ته رسمیت ورکړي، لیکن هغه وخت هغه هم ورسره طالبانو نه ومنلې چې دا د پاکستان د ډېرې مودې غوښتنه ده. نو سل په سله کې نشته. اما یوه بله خبره موږ او تاسې باید هېر نه کړو چې دا د منلو نه منلو هغه کم کانټکسټ یا سیاق چې دی هغه هم فرق کوي. د کم زمان خبره چې موږ کوو چې ټول یې نه منلې، هغه وخت او زمان د اوس سره فرق کوي. څومره ډیپینډنسي کچه چې ډېره وي په یو چا باندې تکیه کېدو کچه تر کوم اندازه پورې هماغه اندازه پورې خود مختاری دی ازیاتی کی او کمیږي، یعنی دا ډیپندنسیا تکیه چې دا تاکون کې رول لري. دویمه مسله دا ده چې د ګوریلا اوټفټ یا ګوریلا دلو په دې رینک اند فایل کې چې باندې د رهبری تر کې چې باندې دا کم چین اف کمانډ چې موږ ورته د ملټری ژبه کې یا د نظامی ژبه کې ورته وایو، هغه کې هم داسې نه دي چې سل په سله کې د ټولې خبرې چې پاس کیږي لاندې دي ومنل شي. او د همدې له کبله کله کله مشران احتیاط کوي چې په لاندې باندې دومره ډېر فشار را نوړي یا د هغوی د ایډیالوژي خلاف دومره ډېر لاړ نه شي چې هسې نه چې دغه د دوی کوم هغه صفونه چې دي هغه ماتې سره مخامخ شي، په صفونو کې بغاوت ته دوی برابر شي. نو په دې دلیل هم شاید ټولې خبرې د منلو وړ ونه اوسېږي. نو زه دې خبرې سره موافق یم. اما په افغانستان کې دا باور تل پاتې شوی دی چې په دغه ډلو باندې چې څومره اغېز چې پاکستان لري، څومره چې انکار کوي د هغې نه یې اغېز ډېر دی. او دې کې شک نشته چې اغېز کافي اندازه لري، لیکن پسلو کې زه هم دا وایم چې نه لري. وغه دلایل ما مخکې ویلي چې یو خو کانټیکسټ فرق کوي، بل دا دی چې د چې رینک اینډ فایل او چین اف کمانډ او د پټو واک غزولو بحثونه چې دي، د دې له کبله مجبور دي چې بعضې پرېکړې او بعضې غوښتنې ونه منل شي.
چا مننه مشتاق کریم صاحب، ډېره مننه. از وزیر صاحب یو بله خبره که ستاسو ورته پام وي، پخوا به د پاکستان په خارجه پالیسی کې چې کوم منتخب حکومت وي او بیا ورسره اپوزیشن او سیاسي ګوندونه وي، دې به وخت نا وخت خبرې اترې یا دا به کول، فشار به کوي، بیان به کوي، کله به مخالفت کوي، کله تنقید کوي. خو په دې وروستیو کې داسې ګورو چې د افغانستان په اړه او په خارجه پالیسی کې په عمومي توګه باندې په پاکستان کې سیاسي پارټیانې بس غیر دي، په خپل داخلي سیاست ډېرې اخته دي، په خارجه پالیسی کې نه تنقید کوي او نه تعریف کوي. نو دغه حالت کې خپل یعنی دوی له دا ټول حواله کړي د فوج ته یا حکومتونو ته چې دا پر مخ یوسي او د افغان سولې کې به دې هم یو اړخ شته کنه؟
تاسو مقصد د سیاسي مخالفو ګوندونو نه وي؟
ټولې سیاسي پارټۍ
وګوره، تاسو ځکه نه دي چې عمران خان تاریخ انصاف چې دی واړه واړه بندونه په سیند کې او بلوچستان کې دي او د عمران خان سره په مرکز کې دي دوی حکومت ته نو عمران خان تللی و کابل ته افغانی صاحب سره مجلسونه وکړل پریس کانفرنس یې وکړه دلته وقتاً فوقتاً بیانونه ورکوي داغه ویان ده وایي داغه وایي دې سب چې دی سیکورټی اډوایزر هغه سره په تفصیل کې بحثونه هم کوي شاه محمود قریشی هم خارجه وزیر کله نا کله بیان ورکي نو آخو لګیا یې پاتې شول دا نور مخالف ګوندونه دا خبرې کوي بالکل بیایي خو زیاتر فوکس د هغوی په داخله خپل منځ کې جګړې چې د عمران خان سره د هغه دي په الیکشن باندې د سینټ په الیکشن کې په چیرمنی یا عمران خان لرې کولو زیاتر فوکس په هغه باندې دی ټول زور په هغه باندې کوي دا نورې خبرې شاید ځکه پرېږدي دي چې یو خاص یم حکومت نه مني چې دوی وایي نو بیا چا زړه ولې بد کړي نو په هغه باندې زیات کمنټ نه کوي یا په اندروني معاملاتو کې
افغانستان په داخل کې چې کله د انټونی بلینکن د امریکا د خارجه وزیر یا بیا د خط مخې ته راغلی دی افشا شوی دی یا بیا ورسره دا بل پلان لار نقشه چې د تاسو بلو پرنټ یاد کړي خپل د افغانستان په داخل کې سوای د حکومت نورې ډلې چې کمی دی یا سټیک هولډر دی یا په دې کې ونډه لري دا غوڅ خبرګون چې دی هغه څومره یا امریکا پلاو دی یا افغان حکومت پلاو دی هغه کې که تاسو لږ تصویر راکړئ
لپاره مرغه په کابل کې د سیاستوالو او حکومت ترمنځ همغږي ډیره کمه ده او هغه اجماع یا کنسنسس چې اړینه و چې دلته باید موجوده وای هغه نشته دی یو تعداد سیاستوال چې د افغان حکومت نه په دې خفه دي چې د دې توقعو مطابق دوی ته په حکومت کې واک یا ځای نه دی ورکړل شوی هغوی ډېر تمرکز په دې دی چې په هر قیمت وي هر رقم وي چې غني د صحنې نه ووځي او دوی ته واک ورسیږي لیکن زه دا دوه ورځونه وینم چې ولسمشر په دې تکل کې دی چې بېرته د سیاستوالو سره هلته په کابل کې اجماع ته ورسیږي دوی سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي پرون یې دوستم سره لیدلې دي نن ما چیرته ولوستل چې تام احمد نور ته کسان لیږل شوي او دا د اجماع جوړولو هڅه روانه ده په دې برخه کې تر ټولو پیاوړی غږ د پخواني ولسمشر حامد کرزي دی هغه تر اوسه پورې دومره ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی خو په ټوله کې داسې هغه اندازه باندې چې لازمه وه چې تیز غبرګون دې وښودل شي یا دغه خط ملاتړ دې وشي په هغه اندازه باندې هم د توقع مطابق دوی مخته نه دي تللي خو په ټوله کې د اجماع کمبود چې دی حکومت موقف یا دریځ یو اندازه کمزوری کړی دی چې حکومت اوس په دې تکل کې دی چې بېرته دغه سیاستوالو سره یو همنظري او همغږي پیدا کړي تر څو دغه ضعیف اپوزیشن څخه ووځي او د پیاوړي زینه وغږېږي
ډېره مننه مشتاق ریم صاحب د مشال تران لاندې بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي ستاسو مشتاق ریم صاحب او ایاز وزیر صاحب د دواړو ډېره مننه بحث کې برخه راسره وخت تاسو دواړو ته شر وځو اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریدلې په بحث کې مو موضوع د افغانستان د سودی بهیر وو چې د امریکا د افغانستان لپاره د سولې په برخه کې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد اسلام آباد ته تللی د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او هغه ته دا ویلو چې پاکستان باید په افغان سولې کې دوامدار رول ولوبوي د دې مختلف اړخونو باندې جاج اخیستې خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن افغان حکومت ته یو خط لیکلی چې هغه اوس افشا شوی دی او بیا ورسره یو بل لار نقشه ته پانی دا هغه مخې ته راغلی ده نو د دې ټولو هر اړخیزم جاج اخیستې میلمانه مو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیمو بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړو ته خدای پامانی وایي
د مشال ترنا لاندې
Thank you.